چه آب در افغانستان خوانده است.
درنو دوستانو ستړي مشي، دا ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. پیل هم لا خبرونو کوو. دا ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکوونکی ریچارډ بینټ د جمعې په ورځ د هغه ریپورټونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر زر له متحده عربي اماراتو څخه وایستل شي. بینټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغه ریپورټونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي د متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پلانونه دې سملاسي ودرېږي، ځکه چې د ریچارډ بینټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زوره ورسنېدو ته اړ کېږي له جدي ځورونې او تاوتریخوالي سره مخ کېدای شي. دا خبرداری له هغه ګډې اعلامیې وروسته راغلی چې پکې بینټ او د ملګرو ملتونو نورو ځانګړو ریپورټ ورکوونکو د ایران او پاکستان لخوا د افغان وګړو د پرله پسې جبري ایستلو غندنه کړې وه. په اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو کارپوهان له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د دوامداره جبري ستنولو لړۍ خند. دوی ټینګار کړی چې جبري ستنول باید سمدلاسه ودرېږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې خپل نړیوال مکلفیتونه دې رعایت کړي او تر هغو چې افغانستان کې داوطلبانه خوندي او باعزته ستنېدنې شرایط برابر شوي نه وي، افغان کډوالو او پناه غوښتونکو ته دې بشپړ تحفظ ورکړي. بلخوا د جرمني صدر اعظم فریدریش مرز وایي افغانستان ته د یو شمېر افغانانو د بیرته ستنولو عملیات د قطر دولت په نږدې همکارۍ شوي چې په وینا یې په دې چاره کې د منځګړي رول لوبوي. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه قطر په سیمه کې یو باوري او ستراتیژیک شریک بللی او د قطر له امیر څخه یې مننه کړې ده. جرمني د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو اتیا تنه افغان نارینه چې په جرمونو کې ککړ و د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته یې استولي. جرمني تر دې هم مخکې په څو جوپو کې په جرمونو ککړ افغانان د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استولي چې د بشري حقونو د څار ډلو دا چاره غندلې وه. د جرمني صدر اعظم تر دې مخکې د جمعې په ورځ په برلین کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته په جرمونو د ککړو افغانانو بیرته ستنول د طالبانو د حکومت په وړاندې د جرمني په دریس کې د بدلون یا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندو په معنا نه ده. د ترکیه لپاره د امریکا سفیر ویلی اسرائیل او سوریه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ملاتړ له یو اوربند سره موافقه کړې. ټام بارک چې د سوریه په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی هم دی، د شنبه په سهار پر خپل ایکس پاڼه ولیکل د اسرائیلو لومړي وزیر او د سوریه ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ملاتړ له هغه اوربند سره موافقه کړې چې د ترکیې، اردن او نورو ګاونډیو لخوا یې هرکلی شوی. بارک زیاته کړه چې موږ له درزي، بدویان او سنی وګړو غواړو چې خپلې وسلې کیږدي، د نورو اقلیتونو سره یو ځای د نوي واحد سوریې د هویت د جوړېدو لپاره کار وکړي او له خپلو ګاونډیانو سره په سوله او هوساینه کې ژوند وکړي. اسرائیل په وروستیو ورځو کې پر جنوبي سوریې بریدونه زیات کړي. د چهارشنبه په ورځ د دمشق ښار شاوخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ او د دفاع وزارت پر سیمو هم بریدونه وکړل. اسرائیل څو ځله نړیوالې ټولنې غوښتي چې د سوریې د درزي اقلیت دې خوندي وساتل شي او دا چې د سوریې جنوب باید له پوځ او وسلو څخه خالي پاتې شي. په تېره یوه اونۍ کې د سوریې په جنوب کې د درزي اقلیت او بدوي قبایلو ترمنځ سختو چې وروسته پکې دولتي ځواکونو هم مداخله وکړه، نږدې شپږ سوه کسان وژلي. تر اوسه د اسرائیلو او سوریې چارواکو په رسمي ډول د اوربند د موافقې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د تمبارک دا پیغام پر خپله ایکس پاڼه شریک کړی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د اروپا د پنځو نورو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو سره د جمعې په ورځ د پناه غوښتنې د قوانینو د سختولو لپاره په یو لړ اهدافو موافقه وکړه چې پکې افغانستان او سوریې ته د کډوالو بیرته استول هم شامل. دا غونډه د برلین له هغې پریکړې وروسته راځي چې د مې په میاشت کې پر پولو د پناه غوښتونکو د ردولو اعلان وکړ. برلین هغه وخت وویل چې دا پالیسی له ګاونډیو هیوادونو سره په همغږۍ پلي کړي خو له پراخو نیوکو سره مخ شو. په پرونۍ غونډه کې دوبرین د فرانسې، پولینډ، اتریش، چک جمهوریت، ډنمارک او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو له کمیشنر مانګوس برونر سره ولیدل. دا پناه غوښتنې د پالیسۍ پر هغه اهدافو کې چې په دې غونډه کې پرې هوکړه وشوه او باید د بروکسل تایید واخلي، د هغه قانوني خنډونو لرې کول هم شامل دي چې له اروپایي ټولنې بهر خوندي مرکزونو ته د رد شوو پناه غوښتونکو د انتقال مخه نیسي، او دا هم چې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنې بهیر دې په درېمو هیوادونو کې ترسره شي. په واشنگټن ډي سي کې د امریکا یوې فدرالي محکمې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو هغه قانوني غوښتنه ومنله چې د امریکا د نړیوالو رسنیو له ادارې څخه د کانګرس لخوا تصویب شوې بودیجې د نه ورکړې پر سر وړاندې کړې وه. محکمې د دې بودیجې د ورکړې ابتدایي عمل صادر کړی دی. قاضي رویس لامبرټ پرون په خپله پرېکړه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره یا یو ایس ای جیم باید د 2015 مالی کال لپاره د کانګرس لخوا د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو ته ځانګړې شوې پاتې بودیجه ورکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو اجرایوي رئیس او مشر د دې پرېکړې هرکلی کړی او دی د خپلو خبریالانو او کارکوونکو لپاره یو ښه پیغام بللی. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړو ریپورت ورکوونکو له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د جبري ایستلو لړۍ په کلکه غندلې او خبرداری ورکړې چې دا عمل نه یوازې د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، بلکې شړل شوي کسان له جدي خطرونو سره مخ کوي. په دې سربیره مو له دې هم خبرو چې د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې یو این هابیتات خبرداری ورکړې چې په کابل کې د اوبو کچه د پام وړ کمه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت خطر سره مخ دي. یو شمیر کابل میشت خزی او نجونی او د دوی خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محارمو د نه لرلو په تور د کابل په بیلابیلو سیمو کې دوی نیولي او بندیانې کړي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې راغلی. پرون د جولای 13مه د نیلسن منډیلا د زیږون له ورځې سره برابره وه. هغه چې د تبعیض او توپیر په وړاندې مبارزه کوله او تر ولسمشرۍ ورسېده او د سولې د نوبل د جایزې ګټونکی شو. په دې اړه هم یو تفصیلي رپورټ. د برتانیا یو پانتون افغان نابینا ځغاستونکی او لامبوزن ولی محمد نوری ته افتخاري دکتورا ورکړي. نور رپورټونه به هم ولرو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم د خبرونې لومړی رپورټ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړو ریپورت ورکوونکو له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د جبري ایستلو لړۍ په کلکه غندلې او خبرداری ورکړې چې دا عمل نه یوازې د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، بلکې شړل شوي کسان له جدي خطرونو سره مخ کوي. په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویل شوي چې د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستان نه څه کم 2 میلیونه افغانان هیواد ته ستانه شوي یا په زوره ورشړل شوی. دا ریپورت لمخې تر 1.5 میلیون زیات کسان له ایران څخه شړل شوی چې یوازې د جون له 4 وروسته یې شمیر 410,000 ته رسیږي او له پاکستان نه هم تر 300,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ورستول شوي دي. دا اعلامیې په وینا په شړل شوو کسانو کې زرګونه بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي. کارپوهان وایي د ایران او اسرائیل ترمنځ له وروستۍ شخړې وروسته امنیتي اندېښنو زیاتوالی موندلې او ورسره یو ځای له افغانانو سره کرکه او له ایران نه د افغانانو جبري ستنه هم چټکه شوې. ان هغه افغانان هم شړل شوي چې په ایران کې قانوني اسناد لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو له بیساري او پراخې ستنې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنري یا یو ایچ سی ایچ آر خبرداری ورکړی چې دې وضعیت یو څو اړخیز بشري ناورین رامنځته کړی چې د نړیوالې ټولنې بیړنې پاملرنې ته اړتیا لري. د دغې ادارې په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په ریلیف پاڼې کې خپره شوې راغلي چې ګڼ شمېر افغانان په مستقیم ډول د کوربه هیوادونو لخوا بیرته ستانه کړل شوي او نور بیا د ګواښ، ځورونې او ویرونې له امله د دې هیوادونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د سیمې هیوادونه باید دا ډاډ ورکړي چې بېرته ستنېدل باید رضاکارانه، خوندي، په درناوي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ وي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې تاسو د ایران افغانستان ته ستنه شوي وایي چې د ګواښونو او ځورونو له امله بېرته ستنېدنې ته اړ شول. د دوی د ډلې یوه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته یې وویل چې له کوره ووځئ، که نه نو وسایل مو سوځوو او تاسې هم وهو. موږ له ویرې هر څه پرېښودل، ځکه زموږ یو ګاونډی سخت وهلی و، نو موږ هم وویرېدو.
یو بل افغان چې ده هم تازه له ایران راستون شوی او ده هم ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
د افغانانو وضعیت هلته ښه نه و، ځکه موږ ته یې کار نه راکوو. کله به چې هغې فابریکې یا ورکشاپ ته تلو چې پخوا مو کار پکې کاوه، ویل به یې چې افغانانو ته کار نه ورکوو. ان په نانوایی کې هم موږ ته ډوډۍ نه رسېده، ګرځېدلی هم نه شو. بالاخره مجبوره شو چې بېرته افغانستان ته راستنه شو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ په اعلامیه کې راغلي چې کمشنر ولکر تورک خپل هیواد ته په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو بهیر د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې په بېرته ستنېدو سره له تعقیب، خپل سری نیونې او شکنجې سره مخ کېږي. اعلامیه وایي چې د ښځو او نجونو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو د بېرته ستنولو په اړه ژوره اندېښنه موجوده ده، ځکه د اعلامیې په ټوکو دوی د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او شکنجې له جدي خطر سره مخ دي، او دا کار د نړیوالو بشري قوانینو یا د نه ستنېدو اصل ښکاره نقص دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې اوو میاشتو کې له ایران او پاکستانه تر 1.9 میلیونه ډېر افغانان بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې په دې کې یوازې له ایران څخه 1.5 میلیونه ډېر ستانه شوي شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې له دې شمېر څخه 9,8 لکه تنه، یعنې 6% یې په زور ایستل شوي، چې 5 لکه یې د جون د 14 نېټې راهیسې شړل شوي دي. پیران کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې د سرشمیرنې کارتونه لري، ټاکل شوی ضربل اجل د جولای په 6 پای ته ورسید، خو له دغه هیواده د افغانانو د ایستلو لړۍ د جون په 14 د ایران او اسرائیلو ترمنځ تر شخړې وروسته په بېساري ډول چټکه شوې ده.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
دا ازادی رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشری استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړې چې په کابل کې د اوبو کچا د پام وړ کم شوی او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې اوسیدونکي د اوبو د کمښت له بېساري ناورین سره مخ دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې څاګانې وچې شوي او اوس د څښاک او کرنې لپاره د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
نظیر سحری د کابل ولایت د پاچا صاحب پای مینار د سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د څښاک د اوبو کمښت د دې سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي د جمعې په ورځ د سرطان په 20مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمې اوسیدونکي د څښاک اوبه له لرې واټن سیمو یا له هغو کورونو ترلاسه کوي چې ژورې څاګانې یې کیندلې دي.
په دې سیمه کې د څښاک اوبه ډېرې کمې دي، د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې، په ډېرو ځایونو کې څاګانې وچې شوې. څوک چې د برمئي څاګانو د کیندلو وس لري څاګانې یې کیندلې، خو څوک چې وس نه لري سلګونه متره لرې ځي او اوبه راوړي، سهار وختي ورته نوبت نیسي. د کرنې په برخه کې هم ورته ستونزه موجوده ده، د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې او ډېری څاګانې وچې شوې دي. خلک د کرنې په برخه کې هم د اوبو له کمښت سره مخ دي.
د کابل د 14 ناحیې اوسیدونکي زینب هم د ورته ستونزې په اړه وایي:
اوبه ډېرې زیاتې کمې شوې دي او موږ د ستونزې سره مخامخ یو. د لپاره چې خپل د کور ستونزې ورباندې حل کړو، د باندې نه چې اوبه خرڅېږي، ټنکرونه اوبه اخلو او ډېر احتیاط یې خپل کور کې مصرفوو. د لپاره چې اوبه نشته او گربی هم ډیره زیاته نه، اوبو نشتوالی ډیره لویه ستونزه ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې په کابل کې د اوبو کچه ډېره راټیټه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د پلازمېنې اوسېدونکي د اوبو له بې ساري ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د اوبو د دې ناورین د رسیدنې لپاره پراخې پانګونې او د نړیوالو سازمانونو ترمنځ همکاري او همغږۍ ته اړتیا ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې د اوبو له ناورین سره د مبارزې لپاره د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول ډېر اړین دي. یو ان هبیتات د روان کال په حمل میاس کې هم ویلي و چې اوسمهال په افغانستان کې 21 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان هم په کابل کې د اوبو کمښت یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بیلابیل اقدامات وسي. د دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
دولت به اڅونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریا د پاکستان خواته ځي هغه باید چې د مهار کې لکه د لوګر سیند لکه د نور لکه د پنشیر او د ګلبار د لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي نشي اوبه یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د میرسي کروپس نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې کابل به تر 2013 کال پورې د اوبو له جدي کمښت او وچکالۍ سره مخ سي. د سازمان ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه د چټکې ښاري میشتېدنې او د اقلیم د بدلون له امله 10 متره راټیټه سوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر هم د تیر کال د هود په 6 په کابل کې د اوبو په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي و چې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 50% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی دوامداره وچکالۍ او د اقلیم بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یو شمیر کابل میشتې ښځې او نجونې او د دوی خپلوانې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محارمو نه لرلو په تور د کابل په بېلابېلو سیمو کې دوی نیولي او بندیانۍ کړي دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د نیول شوو ښځو او نجونو شمیر تر 2500 تنو ډېر دی او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا نیول شوي چې یو شمېر یې لا هم په بند کې دي خو ځینې یې په ضمانتونو خوشي شوي دي. د طالبانو حکومت اړوند ادارو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. فیروزه عزیزي پرې ریپورت لري.
شب وحشتناکی را سپری کردن و خیلی می ترسن. طالبا هدفشان همی از اگه زن در جامعه حضور نداشته باشد.
ده خصو ده حقوم فعال سمیمه امیری ده چه هدا کوی و همکارای او ده حقی وری را پرون پنجشنبه ده جولای په 18 ده کابل خار په شهرنو سیمه که لبازار ده مازدیگر په 5 بجو ده طالبانو ده حکومت ده امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ده نارینه محتسبانو لخوا ده هغوی په خبره ده بشپړ حجاب ده نه لرلو له امله نیول سوی دي. دی ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې د همکاري ورته ویلي یوازې دی او ریری هلته په حوزه کې تر 250 نیول سوي نجونې او ښځې لیدلې دي. د دې په ټکو یو شمېر خوشي سوي خو یو شمېر نورې لا هم حوزه کې وي. خپله یوه همکاری نیولې، هغې سره یې ګڼې نورې ښځې او نجونې هم راټولې کړې وې. ویل یې چې حدود 250 ښځې او نجونې راټولې او بندیانې کړې دي. کله چې دوی حوزې ته بیولې ورته ویلي چې تاسو حجاب نه دی مراد کړی. آن ورته ویلي چې که کور کې هم اوسې کې باید حجاب مراد کړي. د دوی ټولو ټلیفونونه یې پلټلي. آن دوی سره یې یوه بله میرمن چې جرمني نه راغلې نیولې ده او د هغې نارینه محرم یې وهلی دی. دوی ځینې په ضمانت خوشي شوي او د ځینو د برخلیک په اړه لا هم کوم خبر نشته. میرمن امیری د خپلې دې همکارې ځینې لیکلي پیغامونه ازادي راډیو ته راستولي چې هغې پکې ادا کړې چې له دوی مخکې په حوزه کې له وړاندې ډېرې نورې ښځې هم وې او له دې شمېره یوازې 500 تنه یې پرون شپه په ضمانت خوشي شوي دي. د د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د شپږو ځوانو لوڼو مور ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا یوه لورې پنجشنبه د غرمې 12 بجې د کابل ښار درېمې حوزې اړوند پلسرخ سیمه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نارینه محتسبانو نیولې وې چې په خبره یې له ډېر سپکاوي او بدو الفاظو وروسته یې خوشي کړي دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دوی بشپړ حجاب مراد کړی و خو طالب محتسبانو د نارینه محرم نه لرلو له امله نیولې وې. د خپل پرون نور سره مې پولیسو سیمه کې ناروغه وم، ډاکټر ته تللو چا مول ته موږ سره ډېر زیات سپک چلند وکړ. وی ویل چا اوسی ته ځو، بیا یو څوک راغل موږ یې را خلاصې کړو، بیا کور ته راغلو. موږ منظم حجاب درلود، درې مولویانو چې سپینې چپنې وې داسې چلند یې راسره وکړ چې هېڅ انسانیت کې نشته. نورې ښځې یې له کاسټر موټر راښکته کړې. موږ محرم نارینه نه لرو، زه نارینه له کومه کړم؟
دا وایي خاوند یې فلاج او زوی یې اوه کلن ماشوم دی. دغه شان یوې بلې کابل میشتې ځوانې نجلۍ چې دا هم ادا کوي څو ساعتونو لپاره د کابل په شهر نو سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف اړوند یوې حوزې ته انتقال شوې وه، دا ادا هم کوي چې په حوزه کې ترې د زیاتو پلټنو او ورته له اخطارونو ورکولو او د ټلیفون له چک کولو وروسته یې د کورنۍ په ضمانت آزاده شوې ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ راپور کې خپور سي. وی ویل چې افغانستان کې ژوند کول د ښځو لپاره خورا سخت او دغه هیواد ورته په زندان بدل شوی. هغه څه چې د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان یې هم پرې ټینګار کوي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه طالبان په کلي افغانستان به یک زندان کلان زنانو تبدیل کردن.
له بده مرغه طالبانو افغانستان ښځو ته په یو ستر زندان بدل کړی. ښځې او نجونې ان آرامه ساه نشي اخیستلی. دا چې دوی هم د خپلو ستونزو د حل لپاره راوتلی نشي، بازار سودا لپاره نشي تللی، یا حتی د خپلو خپلوانو او دوستانو لیدو ته نشي تللی، دا د نه زغملو وړ وضعیت دی.
طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت بیان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالمتین قانی، او د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د غویدا او پاړه د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پرون پنجشنبه پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د طالبانو پوځیان او د امر بالمعروف محتسبان ښکاري چې ښځې موټرو ته پورته کوي. دا ښځې ورته زاړي او زارۍ کوي چې خوشی کړي، خو ازادي راډیو ته د دې ویډیوګانو دقیق ځای او د سب نیټه نه د معلومه او نه په خبرو سویو ویډیوګانو کې په دې اړه څه ویل سوي. په راپور کې د مرکز سویو کسانو د اداو پر بنسټ طالبانو له تیرې یوې اونۍ راهیسې په رستورانتونو، بازارونو، واټونو او بېلابېلو عامه ځایونو کې د حجاب او محرمو نه لرلو په تور د ښځو او نجونو نیول او دوی ته د خبرداري ورکول پیل کړي دي. مخکې هم یو شمېر کابل میشتو نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي وو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پرون د جولای 13مه د نیلسن منډیلا د زیګون لورز سره برابر و. هغه چې د تبعیض او توپیر په وړاندې مبارزې تر ولسمشې ورسوه او د سولې د نوبل جایزې ګټونکی شو. منډیلا برابرۍ لپاره د خپل مبارزو لامل یوازې په جنوبی افریقا نه بلکې په ټوله نړۍ کې یو پیژندل شوی څېره ده. افغان څېړونکي او د بشري حقونو فعالان د هغه د شخصیت او مبارزې په اړه څه وایي، جزئیات به یې په دې ریپورت کې واورو.
منډیلا څوک و؟ سیرنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وای نیلسن منډیلا د مهاتما ګاندی، مارتین لوتر کینګ، پاچا خان یا عبدالغفار خان په شان یو مشهور نومته نړیوال شخصیت و چې مبارزه یې د عدم تشدد پر اساساتو ولاړه وه او له دې لارې یې خپل موخو ته ورسید. نوموړی وړاندې د منډیلا په اړه وایي
دی د خپلې مبارزې په ترڅ کې وتوانید چې په جنوبی افریقا کې نژادی او توکمیز تبعیض نو هیڅ ډول انتقام له چا نه وانخیسته. دی خپلو خلکو جمهوري ریاست ته ورساو. د جمهوري ریاست پر مهال یې هڅه وکړه چې د ټولو افریقا میشتو یا د جنوبی افریقا د میشتو خلکو ترمنځ د ورورولۍ، صمیمیت او برابرۍ فضا تأمین کړي.
نیلسن منډیلا د جنوبی افریقا لومړنی تور پټکی ولسمشر و چې د دیموکراتیکو ټاکنو لاري واخت ورسید. ولس یې غوښتل چې هغه دوهم ځل لپاره هم ولسمشر شي، خو ده ونه غوښتل چې د کاري محبوبیت په خلکو کې لا زیات کړ. د جنوبی افریقا د حقوق په ولسمشر 1990 تر 1990 زیږدیز کاله پورې د افریقا د ملي کانګرې ګوند مشر هم و. منډیلا تر ولسمشرۍ وروسته بیا یو خیریه بنسټ رامنځته او د بېوزلۍ او ایدز ناروغۍ پر وړاندې هم مبارزه وکړه. دی چې 1993 کال د جولای په 13 زیږیدلی و، د 2013 کال د دسمبر په 15 وفات شو. منډیلا د خپلو دغو مبارزو په ترڅ کې په 1993 زیږدیز کال کې د سولې جایزه هم وګټله. د بشري حقونو یو شمېر فعالان د نیلسن منډیلا د مبارزې په دوام ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره نړۍ لا هم له بې عدالتۍ، طبعي زورواکۍ او ټولنیزو درزونو سره مخ ده. د دې ډلې نایب صافی وایي هغه د زغم، پخلاینې او انساني کرامت لپاره داسې ارزښتمن اصول وړاندې کړل چې نه یوازې د جنوبي افریقا لپاره بلکې د هر هغه هیواد لپاره الهام بښونکي دي چې له جګړو، قومي تعصباتو او نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. ښاغلی صافی، افغانستان کې د هغه د مبارزې د بڼې د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د نیلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې باید د زغم، بښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله دا زموږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نه کړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لاره هواره شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله دا زموږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نه کړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لاره هواره شي.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن مریم معروف اروین بیا وایي د افغانستان په شان جغرافیه کې چې نږدې 4 کاله کېږي او افغان نجونې او ښځې د جنسیتي اپارتاید قربانیانې دي، د منډیلا عدالت او برابرۍ مبارزه د حق، عدالت او ازادۍ لپاره یو پیاوړی پژواک دی.
زنان و دختران افغانستان، افغان ښځې او نجونې نن په هماغه میړانه ژوند کوي چې منډیلا یې په اړه یو عمر خبرې کړې دي. د بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې د درېدنې میړانه، حتی چې هیله یې هم نشته، نو تمه لرو چې د افغانستان خلک له منډیلا نه په الهام، په دې باور په ورځني ډول وشپېته دقیقې داسې ټولنې لپاره کار وکړي چې ټولنیزه بې عدالتي او جنسیتي اپارتاید پکې نه وي او په دې برخه کې زر او په یووالي سره ګام پورته کړي
او په صورت جمعي ګام برداره.
د یادونې ده چې منډیلا ډېرې مشهورې شوې ویناوې هم لري چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ګڼ خوښوونکي لري او مختلفو ژبو ته ژباړل شوي دي. د هغه له ډېرو مشهورو شویو ویناوو څخه یوه دا هم ده: ازادي یوازې دا نه ده چې له پښو او لاسونو زنځیرونه خلاص کړو، بلکې ازادي د نورو ازادۍ ته د درناوي په معنا هم ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلې او احترامات د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. حضرت محمد هجرانی د افغانستان له هرات ولایت څخه موږ نظر دا د سي دلته هرات کې د محتمل خامخ شفخانه د باندې کوم شفخانه کله چې یو عاجل مرض راشي د غو عاجل وینه ته ضرورت وي، نو هغه د وینې سلیچا کو وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او لالهان د ګرځي وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي. هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نه شي پیدا، نو باید هر وخت په هر ولایت کې کفاجه کې کمپین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک په هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر چې د ازادۍ رادیو نشرات پر مواره، یعنی پر ټلویزیون، په پاک صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو، ټلویزیون ولرو، بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د راډیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو یا هم جستجو کو، نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو په پاک صافه اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د الله پامان نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایاست تاسو څوم صنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزده کړه پاتې شوې؟
سلامونه فریده جان، تاسو او د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به ښه اوسئ. طالبان چې کله افغانستان ته او په خاصه توګه کله چې کابل ونیوه، زه د ښوونځي په رسم صنف کې وم او زموږ د تاریخ امتحان و چې واقعیا ډېره یوه سخته ورځ وه او نه هېرېدونکې ورځ وه.
در امتحان مو په هغه ورځ بیا ورکړو؟
ډېر جالب و، ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی د هغه ورځ نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګرې مور وفات شوې وه چې د هغو ته هم خفه و. په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو، خو که څه ښه و څه بد و، دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو، کله چې د امتحانه ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال و او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپېره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي و.
دغې نه مخکې چې تاسې دغه ورځ تجربه کړئ یا دا ورځ وګورئ، داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو. کلونه کلونه را باندې وخت تیر شي، هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بېرته به طالبان واکمن کېږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي، زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه زه هم ډېره کوچنۍ وم. هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځې نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول، په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود، خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مصروفیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی و چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي. او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی. خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړې.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ملاته سی وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسې واورم، ذهنن ورته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي، د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلورو کالو کې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي. او داسې ملګری چې اوس مثلا د هیواد بهر دي په لرو لرو هیوادونو کې اوسیږي. زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني. بیرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخه وي.
او خو مې یعنی په غو ډیرو ټمباله شاګردانه کینم، خو دې دغه څه خبره ته دوا ول نمبر ته ول نمبر سره ډیره ګرځیدم، ځکه چې مثلا دومره لایق نوم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم. او کله چې ګروپونه نه و تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوي وم، هم نو ګزاره مې کړله.
یاد دې شي اول ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه یادېږي. زما مور مریضه وه، نو د مور ته موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه. د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوکره مو ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب هغه لومړنی ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شامله وله. راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارې دي، هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم. چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې هم دې یاده نه وځي.
له هغې نه وروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې.
تقریبا تر شپږم صنفه پورې د مروې څه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د ما یوه لور وه ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، ستوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څه وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې څه وم.
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي. ستاسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه؟ چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم، خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوي. چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وښه زده کېده؟
ساینس پښتو دسمه د خوښې مضمونونه و ټول مې زده کېدله، خو څه مې چې نه زده کېدله هغه ریاضي و، تا آخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک
کېږي؟ څلور کېږي، خو نورو پوښتنو ته به نه ځي، ځکه چې ریاضي نه مې خوښېږي او نه مې زده ده ریاضي.
شبانه جانې که په دې اړه راته ووایاست، د ښوونځي سربېره په کور کې چې اوس یاستې، ومو ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخوي، څه دې زده کړي دي؟
پلاو، منتو، آشک، زما هېڅ نه یادېږي. یعنی که زه ارزه کینم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې. کله چې اوس هم زه خاطرې یادوم، د یعنې د لسم زه خاطرې کله کینو بیا وایم چې یعنی موږ څومره کله وایم جاهل وو، په هېڅ نه پوهېده، اما کله کله هم زړونه وو پاک. ورته مو زر منل پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله، دا تیر ورځو کې نو مده ملوري و خبر یاد کوي چې څه نه یریږي و ورځ ما زری کور تر وره و او د مکتب وزری وای ما د مکتب کې ویرو کته ازری د مکتب کور ته یو څه کور موره سي و چې ته سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره کوم څه کور مور و نه سي
و خان جالب ده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم زایره غلی
کله چې مکتب کې موږ مودر په خېټه مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم او زه کوچنی وم ته په صنف کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکول او د دې نه ډېر څه اورېدلم زموږ یو صنف یې وه د لغمان و نو هغه ډېره تکړه وم مشه به د صنف کومه خبره کې دا سر پیلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیسې د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتمن بهره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې نو دغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو دغې نه وروسته وروسته چې ما تلویزیون ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه م اوسه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنې هره ورځ هغه خاطرې کې دیدم کارانو ووینم د مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنې ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغلله کله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول بېرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل لورې اوس د مکتب نه دي ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نهشي رسېدلی او تو مکتب نه دي ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې نقلې ورسنۍ ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
واقعا دا ډېره سخته وه اول که موږ د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغه وم یا نه وم موږ تاسو پښتانه یو مثلا ډېرې خبرې په کې راځي که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنو کې ډېر غټ عیب ورته جوړېږي نو لومړی ما د خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنې ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
به امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش ما هم اخیستی
په بلو کښې مې به امتیاز کار کړی دی د یوټیوب چینل سه مې کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغسې به امتیاز ووته تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېره ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنې هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلې که پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وو حداقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وته دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ماته یې د همسایه نه اخیستي خو ماته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول یې په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه اوس زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې خو بیا چې ما قناعت ورکړی منلی خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې ما ته حتی داسې نجونې وي چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنۍ وې زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوې ودونه یې کړي دي اولادونه لري
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شو کورنۍ ته د موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم کې مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي ته څه رقم غواړې خبریاله شي ته څه رقم غواړې یو ښوونکي شي په کوم طریق باندې نور د قناعت لپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع کړي
یعنی ستاسې په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
اسما په نظر هو ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګرې دې یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شوی مثلا چه ما تویلی شوی چه که بانه نامزاد شوی یا در نامزاد شوی یا در فلانه لور پیدا شوی یا زوی پیدا شوی دومره خبره شوی نوز کمه عری کنه و سلرم چیز پویشم چه تومره بخوشحال خلا یو دو چه خبر ایم یو پکر دیر خفادم خب بله خیلی خوشحال دل
کله دې خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید اوسو ما څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه څه کوم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي موږ څومره تجربه کړې د آنلاین زده کړې نه هېڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و ورسره نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې
ستاسې په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي خو زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې اوس ما خپرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا مې غوړوندي کول د یو شعر به مې ویلو ورسله هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدلې یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویلو څومره چې د خلکو خوښېدل مې لیدل چې زما شعرونه یې خوښېدل همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبان نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا خېل چې د هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورړو نه پوهېږم چې څه شی وو په کې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ټک بوتل یمه جانان یم د دو ځای ډېر جالب وو هېڅ کله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دیکلي مه کوئ وایي دې کې ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جنان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما څه شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایې؟
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو ته به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: لا پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به د رب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خودی آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خودی آباد کړه. اف اف زما وطنه،
پلار ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مهم هم داسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې پر عکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کوم ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، هغه کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنې کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغان ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کوي که ښځه رسنۍ ته ووتله، نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه زه رسنۍ ته لاړم زه 14 کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خوب اوسم پیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودي ټیټوي دی، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که مو جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېر نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم، زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې وادونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان، ژوندی اوسئ شبانه جانې، چې وخت یې پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خپرونه کې وخت راکړ.
لا 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 گربی نن می دا زبا خطا دی خودی خبر چی بوی سنگا دی یا چی بی نیشنا دی خودی خبر چی بوی سنگا دی یا چی بی نیشنا دی بیا می گرسا سر گربی نن می دا زبا خطا دی خودی خبر چی بوی سنگا دی یا چی بی نیشنا دی چی بوی سنگا ایرا چه بی میشنا دی زماد ور بالکل دی چی زماد زنی خال دی چی پنومی ما دولم بر دخ پل جن کتلی فال دی چی زماد ور بالکل دی چی زماد زنی خال دی چی پنومی ما دولم بر دخ پل جن کتلی فال دی نیری گن بیر شی دار سوران جدا خبر چی بوی سنگا دیریا چه بی نیشنا دی دی خبر چی بوی سنگا دیریا چه بی نیشنا دی تصویر تی زگورم زما پدر زی دوشی گمانو نان سیواشی ارمانو نا پسل گوشی چی تصویر تی زگورم زما پدر زی دوشی گمانو نان سیواشی ارمانو نا پسل گوشی بخوبنو گیل دلی تولش پچی می بی خبر چی بوی سنگا دیریا چه بی نیشنا دی دی خبر چی بوی سنگا دیریا چه بی نیشنا دی چی کم طرف تا گورم رات سوری سوری کیگی دبری دی تیز کنشم هر ساکی می اسیگی چی کم طرف تا گورم رات سوری سوری کیگی دبری دی تیز کنشم هر ساکی می اسیگی لک روح می ببتن کی دیر شبی لپ خوا دے لکھا روح لے پا بدن کی دیر شبی لپ خوا دے خودی خبر چی بوی سنگا دیرا چھ بی نیشنا دے خودی خبر چی بوی سنگا دیرا چھ بی نیشنا دے للا للا وایم دادی اوس براشی دول شکو ناب می ورکشی چی پمی ناب خنداشی چی کار غب بلی کینی وایم
شکونه بمی ورکشی چی پمینا بخنداشی هم خبر از زکا چی زمان لایک زمان دی هم خبر از زکا چی زمان لایک زمان دی خودی خبر چی ببی سنگا شیریا چی بیلی اشنا دی اشنا دے بیا میگر سانسر کر پی نن می دا زبا خطا دے بے خبر چی بوی سنگا دیرا چھوی میں اشنا دے